پک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د ما خمنی خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچه د سوداګرۍ او سنیو د خونی مسؤلان یو سلبی اعلی ولسمشر کرزی وغوښتل چې ل امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو شمیر کاندیدانو د بیلابیل رسنیو او ارګانونو لخوا د نظر پښتون او سرویګانو په وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی. دوی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سنیو خلاف کار تر سره کیږي. خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د روسیې د پارلمان مشر وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راتلونکي ماموریت لپاره د امنیت شورا موافقه ضروری ده. د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف محاکمه وځنډیده او د مصر حکومت اخوان المسلمین ډله په تروریست لیست کې شامل کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د روسیې د پارلمان رئیس سرګی نروشکین سره وکتل. دغه کتنه پارک وشوه او دواړو لوریو پر دواړو خیزو اړیکو ټینګار وکړ. تر دې کتنې مخکې په کابل کې د روسیې د پارلمان رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د ناتو د ماموریت لپاره د امنیت شورا موافقه ضروری ده. کله چې سرګی نروشکین څخه په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د بهرنیو پوځیانو د حضور په برخه کې د روسیې د دریس پښتنه وشوه، هغه وویل د اوس لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته اړتیا شته. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ځینو کاندیدانو د یو شمیر رسنیو او ادارو له نظر پښتنو او سرویګانو سره مخالفت شولی. په دې ډله کې د ولسمشرۍ د کاندید ګل آغا شیرزي مرستیال سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سرویګانې د انتخاباتو د کمیسیون او د رسنیو د اصولو خلاف کار دی. نوموړی وایي دا سرویګانې سمې نه دي او دوی یې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او لوی څارنوالۍ ته شکایتونه لیږلي دي. د ډیموکراسي انټرنیشنل او آی ټي آر ادارو په وروستیو سرویګانو کې ځینې کاندیدان له ځینو نورو مخکښ بلل سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی د هغو نظر پښتنو ملاتړ کوي چې معیاري او شفافي وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې د ښوونځیو د شوراګانو په مرسته 200 تړلې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزیر فاروق واردګ نن په کابل کې د ښوونځیو د شوراګانو په لومړني دوه ورځني کانفرنس کې وویل پنځه کاله مخکې ستاسو شاوخوا 1100 ښوونځي بند وو. نن له 1100 ښوونځیو څخه 200 ښوونځي په هغو ځایونو کې چې موږ یې ناامن بولو او یا ناامن ورته ویل کېدل ویل کېږي چې بیرته پرانیستل شوي دي. د ښوونځیو د شوراګانو استازي چې په کابل کې سره راټول شوي دوی به خپلې کاري تجربې او لاسته راوړنې سره شریکوي او د ستونزو پر حل لارو به خبرې کوي. مشانو جرګې نن د ولسمشر حامد کرزي هغه تقنیني فرمان تصویب کړ چې له مخې به په ولسي جرګه کې د افغانستان هندوانو او سکانو ته یو څوکۍ ورکول کیږي. دا فرمان په خاطر دی ولسي جرګې رد کړی و. وی پاکستانی محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف ته خیانت د لګیدلې تور محاکمه د امنیتي ستونزو له کبله وڅنډوله. پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د مشرف لکوره د نږدې 1 کیلومتر په واټن کې یو بم او دوه توپونه وموندل شوې. د مشرف مدافع وکیل احمد رضا قصوري نن په اسلام آباد کې وویل اوسنی حالت کې په ځانګړي ډول کله چې جنرال مشرف د دې هیواد ولسمشر وو دوه ځله پر د تروریستي بریدونه شوي او حتی دغه اوس هم دی د برید یو هدف دی. نو په داسې حال کې موږ له محکمې غواړو چې کله مشرف ستاسو په غوښتنه حاضر شي دا ستاسو مسؤلیت دی چې د هغه امنیت وساتي او پرته او له حکومت سره په ګډ امنیت د هغه امنیت تأمین کړي او کنه زما ماکل دغه محاکمې ته راتلی نشي. پر مشرف ته خیانت تور د دې لپاره لګول شوی دی چې د په 2001 کال کې وروسته تر هغه چې استراري حالت اعلان کړ او اساسي قانون یې وسنډاوه یو شمیر قاضیان مونیول او ځینې یې له واک لرې کړل چې په دغو کې د پاکستان د سترې محکمې مشر هم شامل وو. د مصر دولتي رسنی خبر ورکوي چې صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله یو تروریستي ډله اعلان کړه. د صدر اعظم حمزه ببلابي ویان دا اعلان نن 2 ساعته وروسته تر دې وکړ چې د قاهرې په شمال کې د منصوري په ښار کې د پولیسو د ماموریت مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه او د خبر له مخې د چاودنې لږ تر لږه 4 تنه ووژل، تر سلو ډېر ټپیان کړل او د پولیسو ماموریت یې ونړاوه. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم نن د مصر له تلویزیون سره وروسته تر دې خبرې وکړې چې په منصوري کې د چاودنې ځای ته ورغی. دغه پرون موږ څلور تنه ونیول چې د دغه ډول ځینو کارونو په ترسره کولو اعتراف کړی دی. دوی اوس هم پوهېږي چې موږ د دوی پر ضد اقدامات کوو. دغه ټولې پیښې د دې لپاره کېږي چې خلک د اساسي قانون تر نظر پوښتنې مخکې چې په جنوري کې کېږي وویروي. خو زه غواړم چې ټولو خلکو ته ډاډ ورکړم چې له وسله والو ځواکونو سره یو ځای په همکاري یو پلان لرو چې د انتخاباتو د ټولو مرکزونو امنیت به ډېر عالي خوندي وي او که خدای کول دغه ورځ به په سوله تېره شي. اوکراین د روسیې 3 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړه. د اوکراین صدراعظم میکولا زروف نن له خپل روسي سیال دمیتری میدویدف سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته دا اعلان وکړ. بل لور ته د یوې ورځپاڼې د راپور له مخې د اوکراین حکومت پر 6 بهرنیانو بندیز لګولی دی چې دغه هیواد ته نشي ورتلی. په دې ډله کې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی هم شامل دی. د کومرسانات په نوم ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د امنیت ادارې اوکراین ته د دغو کسانو پر ورتګ د دې لپاره بندیز لګولی دی چې دوی له اپوزیسیون سره په ګډه د اروپایي پلوه مظاهرو په مرسته د اوکراین د بې ثباتۍ هڅې کوي. د ساکاشویلی ترڅنګ 9 نور ګرجستانیان، 15 امریکایان او یو هم د سربیا دی چې اوکراین ته یې په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
له احمد شهبر مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان له ولسمشر کرزي غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د بیلابیلو رسنیو او اورګانونو لارې د نظر پوښتنو او سرویګانو په اړه سخت مخالفت څرګند کړی دی. په روانه خبري مجله کې اوري چې د پوهنې وزیر د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې خونځي ونه تړي او ماشومان د پوهنې له حق څخه بې برخې نه کړي. د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د سویل ختی زون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سلګونه روزل شوي پولیس فارغ شوي دي.
ملکی خلق سازمان دا پیغام ده چې د افغانستان د غریب ملت دشمن وي. مثلا هغه چې راځي باید دغیف اخلم ته رافور راکی.
په افغانستان کې د اهل هنود او سکانو استاذي خبرداري ورکوي چې که پولیسي جرګه کې دوی ته یو څوکۍ ځانګړې نشي هیواد به پرېږدي. او د هند او پاکستان پوځي قومندانانو له 4 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره د سې شنبې په ورځ د کشمیر په لانجمنې سیمه کې د ستونزو د څېړنې لپاره خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان یو ځل بیا له ولسمشر کرزي غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر قربان حقجو د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې یو شمیر پانګوال د دې تړون د ځنډېدو له امله نه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. خو ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره له ازادي راډیو ادارې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې هر راز اندېښنې رد کړې. مرزی احمدزی په رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیکېدو ځنډیدل په هیواد کې یو شمېر پانګوال مایوس کړي او له هیواده خپلې پانګې باسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر محمد قربان حقجو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې تړون ځنډول د هیواد د ملي ګټو پر زیان دي. ښاغلي حقجو له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي.
از این تریبون ای پیام برای دولت افغانستان با شخص رئیس جمهور بتم.
زه غواړم چې له دې تریبون څخه خپل پیغام دولت او ولسمشر ته ورسوم چې د دې وضعیت دوام د نړۍ خو په ځنګړي ډول امریکا سره د افغانستان په اړیکو اغیز کوي او دا وضعیت د هیواد د ملي ګټ پر خلاف دی. که چیرې دوام وکړي نو د هیواد اقتصادي ودې ته زیان رسوي. همدا اوس له هیواد څخه بهر پانګې ایستل کیږي. زه هیله لرم چې دولت زما غږ اوریدلی وي او دا غږ د خصوصي سکتور غږ دی.
ښاغلي حق جو زیاته کړه په افغانستان کې بهرني او کورني پانګوال یو سیاسي ثبات اړتیا لري. تر دې مخکې ځینو صرافانو هم ویلي وو چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیکېدو ځنډیدلو د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم راکم کړی دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د 1 شمې په ورځ ولسمشر په ارګ ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون په اړه باید له عجلې نه بلکې له دقت څخه کار واخیستل شي. هغه وویل چې امریکایي چارواکو د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره یو شرط منلی چې د افغانانو کورونو ته به یې ځواکونه نه ننوځي. خو ولسمشر احمد کرزي د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان دویم شرط چې د سولې د پروسې عملي پیلېدل دي هم مهم وباله. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد ته له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو لپاره دواړه شرایط مهم دي چې باید پوره شي. خو په عین وخت کې آیسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره دا خبره ردوي چې ګنې د دې تړون پر سر روانو اختلافاتو په هیواد کې په پانګې اچونې ناوړه تاثیر کړی. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار وویل چې په هیواد کې پانګونه کمه شوې نه ده، بلکې د تیر کال په پرتله زیاته شوې.
خوشبختانه با وجود د ډیرو منفي تبلیغاتو برسیره سږکال مونږ تقریبا شاوخوا 15-20% په پانګونې کچه لوړه شوې ده، او دغه پانګونه عمده سکتورونه د معدن په سکتور کې، صنعت په سکتور کې، او د کرنې په سکتور کې ډیره زیاته پانګونه شوې.
ښاغلی افتخار زیاتوي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر فابریکې او شرکتونه جوړ شوي او یو شمېر ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. خو ځینې کتونکي وایي چې کله امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي او ټول بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي، نو ښایي په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړ شي.
و همرادل چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلان له ولسمشر کرزي بیا غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي.
خبري مجله اوري
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخابات ته ځینې کاندیدان وایي چې د بیلابیل رسنیو او ورګانون لارې د نظر پوښتنې او سرویګانو په وړاندې کلک مخالفت څرګندوي. وایي دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د اصولو پر خلاف کار دی. د ګلاغا شیرزي دفتر دغه ډول کړنې تر ټاکلې مودې وړاندې د کاندیدانو یو ډول کمپاین بللی دی. دا انتقاد په داسې حال کې پورته کیږي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل او آی ټی آر په نوم ادارو په سروې کې ځینې کاندیدان له ځینو نورو مخکښ بللي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیشن بیا وایي چې دوی د هغو سرویګانو ملاتړ کوي چې په شفاف ډول ترسره شوي وي او پر معیارونو ولاړ وي. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو لخوا تر ټاکلې نیټې د مخه پر انتخاباتي هلو ځلو انتقاد کېږي. په دې برخه کې وروسته انتقاد تر یوې سروې وروسته کېږي چې د ډیموکراسي انټرنیشنل او ای ټی آر مسؤل لخوا سوې ده، او په هغه کې ځینې کاندیدان تر نورو مخکښ بلل سوي دي. د ګلغای شیرزي مرستیالانو په کابل کې په یوه غونډه کې د رسنیو له لارې د دې ډول سرویګانو د خپرولو سره کلک مخالفت وشد، او هغه یو ډول سلیقوي چلند وباله چې د دوی خبره شاید ځینو کورنیو او بهرنیو کړیو لخوا په دې برخه کې پیسې هم اخیستل شوي وي. د شغلی شیرزي لومړی مرستیال سید حسین عالمی بلخی په دې غونډه کې وویل چې د دې کار په اړه یې څو ادارو ته شکایتونه هم کړي دي.
تیم انتخاباتی ما در حالی که شدیدترین احتجاج خود را
زموږ انتخاباتي تیم په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د تلو تلویزیون دغه غیر مسؤلانه اقدام په وړاندې خپل شدید مخالفت شي، خپل رسمي شکایت یې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو لوی څارنوالۍ او د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون ته استولی دی. هیله لرم مسؤول ارګانونه د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
دغه دوی سرویګانې تیره ورځ د تلو په نوم یوه خصوصي تلویزیون له لارې خپرې سوې، او په هغو کې درې کاندیدان تر نورو مخکښ بلل سوي دي. د تلو تلویزیون وایي چې دغه سروې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د خلکو څخه د ټلیفون له لارې اخیستل سوي دي. په سروې کې عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی او عبدالقیوم کرزی په ترتیب سره په لومړي، دوهم او دریم کتار کې راغلي دي. خو د شغلی ګلغا ټیم د دې ډول سرویګانو خپرول تر وخته مخه بولي، او وایي رسنۍ په دې ډول کړنو په ښکاره د نو کاندیدانو لپاره کمپاین کوي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول سرویګانو ترسره کول معمول کار دی. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې که خلک په معیاري او شفاف ډول وپوښتل سي، نو دوی ملاتړ کوي، او هغه د عامه خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره ګټور بولي.
نظر سنجي یا د خلکو څخه سروې ترتیبول کوم ممانعت نشته دی، که هغه چیرې معیاري وي او د بیلابیلو ولایتو څخه د بیلابیلو سیمو څخه دا سروې یا نظر سنجي ترسره کیږي. په دې برخه کې زموږ دریځ دا ده چې موږ د دې څخه ملاتړ کوو، او دا ښه ده چې د هر چا مسیر مشخص کیږي او ښکاره کیږي چې څوک په کوم ځای کې دي، تر څو د هغې لپاره بیا مشخص نور تدابیر ونیول شي. او همداشان دا د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره هم مهمه ده او ګټور واقع کیدی شي.
د انتخاباتو د قانون لمخې د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان کولای سي د 1999 کال د دلوي د میاشتې له 14 څخه د حمل تر 14 او د ولایتي شوراګانو کاندیدان د همدې کال د هوت له 14 خپل کمپاین پایل او تر یوې میاشتې پورې ترسره کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندید حق نه لري چې تر ټاکلې نیټې د مخه انتخاباتي کمپاینونه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پوهنې وزیر د دولت پر وسلواله مخالفانو غږ وکړ چې خونځي ونه تړي او ماشومان د پوهنې له حق څخه بے برخې نه کړي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د خونځیو د شوراګانو په ملي غونډه کې دا غوښتنه وکړه. د څلور دېرش ولایتونو د خونځیو د شوراګانو استازیو د سه شنبې پر ورځ په کابل کې غونډه وکړه څو خپلې تجربې او ستونزې سره شریکې کړي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د افغانستان د شونځیو د شوراګانو غړیو که څه هم په هیواد کې د پوهنې پراختیا د پام وړ وبلله، خو وی ویل چې په ځینو سیمو کې لا هم د ناامنۍ له امله ځینې ستونزې موجودې دي. یو شمېر د استازو چې د شونځیو د شوراګانو په ملي غونډه کې په کابل کې ګډون کړی و وویل چې لا هم یو زیات شمېر نجونې شونځیو ته نسي تلای او په ولایتونو کې کافي ښځینه ښوونکي نسته. د کندهار د شونځیو د شورا یو استازی عبدالملک مرادی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په دې ولایت کې شاوخوا نیمایي شمېر شونځي تړلي پاتې دي.
کندهار ولایت یو ناامنه ولایت دی او غلطه تقریبا د 350 شونځي لري چې د ورځې څخه چې اوس د 200 شونځي د زده کوونکو په مخ باندې خلاص دي. دغه یو ستونزه موږ لرو. دا ستونزه موجوده ده چې ښځینه زده کوونکي بیا مکاتبو ته بعض ولسوالیو کې نشي تلای. یوازینی غوښتنه موږ ده تر څو ښځینه ښوونځیو ته لوړ امتیاز ورکړه تر څو ولسوالیو کې ښځینه زده کوونکو د شونځي ته د راتلو لپاره لاره هواره شي.
د کونړ د شونځي د شورا یو استازي نجیب الله حقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خلک چاته اجازه نه ورکوي چې شونځي وتړي.
موږ 490 بابا په خونځي لرو په ټول کونړ کې چې دا ټول فعال دي. د ټولو دروازې د شاګردانو په وړاندې خلاصې دي. هیڅ قسم امنیتي ننګونه نشته او ولس په خپلو حمایتونو باندې د ننګونو مخه نیولې ده او مالف په وړاندې چې کوم مشکلات دي د دې مخه نیولې ده.
د شونځیو شوراګانې لس کاله مخکې کله چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د لوړولو پروګرام جوړ سو د پوهنې وزارت لخوا رامنځته سو. د پوهنې وزارت وایي اوسمهال د شونځیو شاخوا 14,000 سیمه ییزې شوراګانې فعالیت کوي. د شوراګانې عام خلکو ته د پوهنې په اړه پوهاوی ورکوي او کورنۍ هڅوي څو خپل اولادونه ښوونځي ته واستوي. اخو د پوهنې وزارت وایي دوی په تیرو 15 کلونو کې د همدې شوراګانو په مرسته وکولای سول چې له 1200 تړل سو ښوونځي څخه 200 بیرته پرانیزي. خو د وسلوال مخالفینو د ګواښونو او جګړو له امله د سلګونو ښوونځي لا هم تړلې پاتې کېدل د پوهنې د پراختیا په مخ کې یو لوی خند بلل کېږي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ په دې غونډه کې یو ځل بیا د دولت له وسلوال مخالفینو وغوښتل چې د ښوونځي له تړل کېدو لاس واخلي.
اگر جنگ میکنین در مقابل امریکایا جنگ
دی وای که تاسو امریکایانو ناتو ملی اردو او یا ملی پولیس سره جنگ کوي شاید کوم دلیل ولري او یا همونه لري چې لشت لشت تاسو قانی کړی. خو په کوم دلیل ځانته د قناتور کوي چې زموږ اولاد نه پریږدي خدای و پیژني د خدای رسول و پیژني. کوم دلیل دی چې تاسو زموږ ماشومان داسې ځای ته له تک څخه منع کوي؟
کوم دلیل است چې ما اولاد ما منع میکنم؟
د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي شونځي ته ځي. خو نامنی اقتصادي او ټولنیز ستونزې او یو شمېر ناوړه رواجونه د دې لامل ګرځېدلې چې زرګونه ماشومان په ټول افغانستان کې د ښوونځي له تګه محروم پاتې سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. دا یو لړ ځانګړو مراسم پترس کې د سویل ختی زون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د سرحدي پولیسو په ګډون شاوخوا 401 اتیاتنه له مسلکي زده کړو فارغ شول او د پکتیکا، پکتیا، خوست، غزنی، لوګر او میدان وردګو پولیسو کې په دندو وګمارل شي. نور حال سیمې زموږ د همکار داوود تپان په دې رپورت کې اورو.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د سویل ختیځون شپږ ولایتونو لپاره د پولیسو پروزنیز مرکز کې 401 تنو د پولیسو مسلکي زده کړې ترسره کړې او وروسته له دې به په سیمو کې په رسمي دندو وګمارل شي. د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال جنت میرزاجي د یادو کسانو د فراغت په مراسمو کې وویل په نوي روزل شویو پولیسو کې 301 ملي او 101 تنه سرحدي پولیس شامل دي. ځاځی په دې خوښي څرګندوي چې دغو روزل شویو کسانو په خوا تر دې چې د پولیسو لیکو ته د ګډون په موخه ورشي له نهم پورته تر 12 ټولګیو پورې زده کړې هم درلودې او د پولیسو د مسلکي روزنې سره به وړتیا لا پسې زیاته شي. نوموړی زیاتوي چې دغه کسان به په خپلو دندو کې تر نورو ځکه ښه وځلیږي چې هم زده کړې لري او هم مسلکي روزنه، چې د دوی مهارتونو ته په کتو به د دندې پر مهال ترې ډېره استفاده وکړي.
د 401 سرحدي سربازانو او د امنی سربازانو 8 هفتې یا 2 میاشتې زده کړې کړي دي او ساتنمنانو 4 میاشتې. په دې کې 101 نفره سرحدي پولیس دي او 300 نفره امنی پولیس.
د دغه مرکز څخه فارغ شوي پولیس چې مسلکي روزنه یې ترلاسه کړې په دې خوشاله دي، وایي چې د خپل هیواد د دفاع په برخه کې به جدي اقدام کوي.
دې ځنه موږ ډېر ښه مسلکي دغه تجربه ترلاسه کړې د خیره سره چې موږ لاړو خپل قطاعت ته خپل ځای ته انشاءالله موږ به د جرم د دې مخنیوی کوو. د دښمن به سره وخه په کلکه سره جواب وایو. ملکی خلک سره موږ دا پیغام ده چې هغه کولای شي په هر رقم په هر صحنه کې فارچې ته چې کوم جرم وویني یا د افغانستان د غریب ملت دشمن وي مثلا، هغه چې راځي باید دغې عقل موږ ته راپور راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې د پولیسو له کموالي سره مخ دي او خلک هم په سیمو کې د زیاتو پولیسو د ګمارنې غوښتنه کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د یادو پولیسو پر فراغت به وکولای شي چې د ځینو ولایتونو په ځینو سیمو کې د پولیسو د کموالي ستونزه هواره کړي او امنیت لا هم د ښه کېدو لور ته بوزي. داود تپان، آزادۍ رادیو، پکتیا.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سویمون په مطلب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. په افغانستان کې د اهل هنود او سکانو استازي خبرداري ورکوي چې که په ولسی جرګه کې دوی ته یو څوکۍ ځانګړې نشي هیواد به پرېږدي. دوی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو له ځینو استازو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. ولسی جرګې په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي هغه فرمان رد کړ چې د افغانستان هندوانو او سکانو ته په دې جرګه کې یو څوکۍ ځانګړې کړې وه، خو مشرانو جرګې نن سه شنبې د ولسمشر دغه فرمان تصویب کړ. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو استازي وایي چې حکومت د دوی حقونو ته په اساسي توګه رسیدګي ونه کړي، له دې هیواد به ووزي. دغه اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ولسی جرګې تیره اونۍ د ولسمشر حامد کرزي هغه فرمان رد کړ چې هندوانو او سکانو ته په دې جرګه کې یو څوکۍ ځانګړې کړې وه. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د سراسري ټولنې مشر او تارسنګ د مدني ټولنو له ځینو غړو سره په ګاډه د سیشن به پوراس له افغان دولت څخه وغوښتل چې د مسالې ته پام وکړي. او تارسنګ په ولسی جرګه کې اهل هنود او سکانو ته د یوې څوکۍ ورکول د دوی قانوني حق وباله.
اول خما عذر میکنیم، زاری میکنیم،
اول موږ عذر او زاری کوو. دا زموږ حق دی، قانون او قران شریف دا حق راکړي. موږ د افغانستان تابع یو او زموږ حق دی راکړي. که زموږ حق را نکړل سو او تایید نسو، موږ په صراحت سره وایو چې ملګر ملتون ته مراجعه کوو. وګوی ته وایي چې له هندستان، پاکستان او ایران پرته مو هر هی واته چغواړي ولېږي.
او تارسنګ ویل اوس شاوخوا شپږ نیم زره اهل هنود او سکان په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ژوند کوي. د دوی استازي شکایت کوي چې په تیرو 3 لسیزو کې د کورونا او ځمکو په ګډون زرګونه ملکیتونه د زورواکانو لخوا غصب شوي دي. اوس د دې اقلیت استازي غواړي چې په ولسي جرګه کې یوه څوکۍ ولري تر څو خپلو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. که څه هم ولسی جرګې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي فرمان رد کړی، خو مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ تایید کړه چې هندوانو او سکانو ته دی په ولسی جرګه کې یو څوکۍ ځانګړې شي. د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون مشر محی الدین منصف په دې اړه د سناتورانو پریکړه داسې بیان کړه:
ما در نظر داشته رشد فرهنګي و
د افغاني ټولنې فرهنګي او ټولنیز ودی او د ملت کېدو اصل ته په کتو سره موږ په ولسی جرګه کې اهل هنود او سکانو ته د یو څوکۍ ځانګړې کېدل تاییدوو.
د مدني ټولنو ځینو بنسټونو هم د اهل هنود له دې غوښتنې ملاتړ وکړ او وی ویل چې دوی ته په ولسی جرګه کې څوکۍ ځانګړې نشي. راتلونکې اونۍ به په کابل کې لویه مظاهره وکړي، خو معلومه نه ده چې د دوی له ټینګار سره سره به ولسی جرګه اهل هنود او سکانو ته یوه څوکۍ ورکړي او کنه. خو د افغانستان دغه اقلیت د محل په مشرانو جرګه کې یوه انتصابي غړې لري. له قانون سره سم په ولسی جرګه کې هندوانو ته د یوې څوکۍ د ورکولو په اړه د روان اختلاف مسله به هم د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یوې ګډې کمیټې ته وسپارل شي تر څو په دې اړه خپله پرېکړه وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هند او پاکستان پوځي قوماندانانو له څوارلسو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره د سې شنبې په ورځ د کشمیر په لانجمنې سیمه کې د ستونزو د څېړنې لپاره له یو بل سره خبرې وکړې. سلطان محمد سرور د المان د خبري اژانس رپورټ په استناد دا موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان او هند پوځي قوماندانان له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره په لانجمن کشمیر کې د ستونزو د اواري په مقصد خبرو ته سره کېناستل. د جرمني خبري آژانس د هندي پلاوي د مشر جنرال وینود باتیا له قوله رپورټ ورکوي چې وایي دغه غونډه ډیره صمیمي او ګټوره وه. هغه ویلي دي چې له پاکستاني قوماندانانو سره د اوربند په ارتباط د یو لړ مسایلو او د کنټرول د لیکې د میکانیزم په هکله خبرې وشوې. د کنټرول 250 کیلومتره لیکه په کشمیر کې د هند او پاکستان د واکلاندې سیمې یو له بل سره بیلوي. له هغه اوربند څخه چې په 2003 کال د کنټرول د لیکې په اوږدو کې نافذ شوی دی، سږ کال 200 سرغړونې شوې دي. د هند حکومت وایي چې د دغو سرغړونو په نتیجه کې د دغه هیواد و عسکر مړه او لسګونه ولسی خلک ټپیان شوي دي. پاکستان هم ادعا کوي چې درې عسکر او اته ولسی خلک یې وژل شوي. د پاکستان او هند د پوځي قوماندانانو د سې شنبې د ورځې غونډه له 1999 کال راهیسې د دوی لومړۍ دا ډول غونډه ګڼل کیږي. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو درې میاشتې مخکې د دغې غونډې وړاندیز کړی و. په 1940 کال کې له برتانوي استعماره د هند او پاکستان له آزادېدو وروسته دغه دواړه ګاونډي اټومي هیوادونه درې ځلې په خپل منځ کې سره جنګېدلی دي چې دوه جګړې یې د کشمیر د لانجې له امله وې. هند پاکستان تورنوي چې ګواکې هغو ډلو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې په کشمیر کې د هند خلاف جنګېږي، خو اسلام آباد دغه تور ردوي او وایي چې هغه کسان چې په کشمیر کې جنګېږي د خپلواکۍ مبارزین دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په مصر کې نننۍ چاودنې ګڼ شمېر پولیس مړه او ټپیان کړي دي. حکومت اخوان المسلمین د غبریت په ترسره کولو تورن کړ او یو تورسي سازمان یې وګڼه، خو اخوان المسلمین د غبریت په کلکو الفاظو غندلی دی. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د مصر د پولیسو په یو مرکز کې زورورې چاودنې نن لږ تر لږه 14 کسان مړه او سل تنه نور ټپیان کړل. د مصر حکومت چې د پوځیانو له ملاتړه برخمن دی وویل چې دغه چاودنه د هیواد د دیموکراتیک مسیر د بیلارې کولو لپاره ترسره شوې. د مصر صدر اعظم حازم البیبلاوی د منصوري په خر کې د موټر بم له دغه چاودنې څو ساعته وروسته منحل شوی اخوان المسلمین ګوند یو تروریست سازمان وګڼه. د صدارت ویاند اخوان المسلمین ګوند د دغه برید مسؤل وګڼه، خو اخوان المسلمین دغه برید په ډیرو سختو او شدیدو الفاظو وغانده. له نننۍ چاودنې یو ورځ مخکې د انصار بیت المقدس په نامه یوې ډلې د مصر امنیتي ځواکونه کافر ګڼلی وو. د مصر لری کړای شوی منتخب جمهور رئیس محمد مرسی د اخوان المسلمین له مشرانو څخه دی. له هغې نیټې راهیسې چې د مصر اردو په تیرې جولای میاشت کې له پراخو حکومت ضد مظاهرو وروسته مرسی له واکه لری کړ، نننۍ چاودنه په دغه هیواد کې له ټولو لویه یوه ده. د شیما په نوم د پیښې یوې آیني شاهدې داسې وویل: دا ټول د خدای د رضا خلاف کارونه دي. ورانۍ، مرګ او د ملک بربادي. یو اونۍ مخکې یو ټکسي چلوونکی ووژل شو. ټول ولس غمجن دی، چاته خوب نه ورځي. مونږ یوازې امنیت غواړو. دا د خدای د رضا خلاف کارونه دي، دا عدالت او اسلام نه دی. دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د نوي قانون په هکله په مصر کې د خلکو نظر واخیستل شي. د محمد مرسی د واک له نسکورېدو وروسته د نوي قانون تصویبول په مصر کې د ولسواکۍ لور ته لوټولو مهم ګام ګڼل کیږي. په منصوره ښار کې نننۍ چاودنې د پولیسو څو پولیس مرکز نسکور کړ. د سیمې یو چارواکي وویل اکثریت مرګ ژوبله پولیسانو ته اوښتي. اخوان المسلمین دغه چاودنه په شدیدو الفاظو وغندله او وویل دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د پوځیانو لاسپوڅي صدر اعظم نیت لري په خپلو تحریک امیزو خبرو د بیګنا مصریانو له وینو ګټه واخلي او لا زیات زور زیاتی او ګډوډي رامنځته کړي. له هغې نیټې راهیسې چې جمهور رئیس محمد مرسي په تېرې جون میاشت کې له واکه لرې کړی شو، د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین د پلویانو ترمنځ نښتو کې سلګونه کسان وژل شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو که انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدل شي. په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په مرکز کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول واورای. د شپږنیم بجې کېدونکو دی د نن ورځې ورسې خبري مجله درته احمد شکفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. شنوندای عزیز سلام.